سلامونه ستړي مشي کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجله کې مو زفر د سیال د قدر جلال د تخنیکی چارو په سمبلخت کورپنیو مجله به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په چمن کې پر پاکستاني امنیتي کسانو د برید د څېړنې په اړه یو لوړ پوړی هیئت ګمارلی دی. د طالبان د حکومت ویاندی ګلاب مجاهد پر خپل ټوټر پاڼه د سپین بولدک چمن پر لاره د وړمی ورځې پیښه د یو نامعلوم کس لوري پر پاکستاني امنیتي کسانو ډزې بللي او ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو او عاملینو د پیدا کولو لپاره ټاکل شوی هیئت پلټنې پیل کړي دي. د تېرې شنبې په ورځ د کندهار سپین بولدک در چمن دروازه د طالبان او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښته رامنځته شوه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستاني سرتیرو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر سپین بولدک او ترخن دروازو ته پاکستان ته د اوښتونکو افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناسم چلنه او په دې پوله وخت نا وخت د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړایو د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه بیان کې د جنوب آسیا لپاره د سازمان کمپاینرې همیر حمیدی په حواله ویلي طالبان له بشري حقونو سرغړایو ته دوام ورکوي او باید په دې ډول سره حساب کتاب وشي. وړاندې د میرمن همیر له قوله ویل شوې دي نړیوال ټولنه د طالبانو سره په ناستو کې په ښکاره توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسۍ نیوکه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په اړه د حساب کتاب غوښتنه کوي چې دا کېږي په تېرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبیه او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه لا معلومات نشته ده. د ترکی پولیس ویلی دی چې د یک شنبه ورځ د مرګونې برید په تړاوي یو خزنی ولید. یک شنبه د استنبول په استقلال واټ کې وی 14 نن لک تر لګ شپږ کسان ووژل او تر اتیا زیات نورې ټپیان کړل. د ترکی د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سلو اعلان وکړ چې من ځای پر ځای کړو د پولیس لخوا نیول شوې ده. پولیس ویلی دی 1200 امنیتي کیمرې کنټرول کړي یو ځینو باندې چاپی وهلی او شپږ څلوېښ شکمن کسانې د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکرين ولسمشر وای روسي ځواکونو په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي تیر مخام د نوبر په 14 خپل شپنی وینا کې ویل روسي ځواکونو له ښار د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابرات او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکرين پوځي چارواکو د تیر جمعې په ورځ خبر ورکړ چې خرسون ښار له روسانو ونیو او د دوی خپل ځواکونه هلته پکې ځای پر ځای شول. د اوکرين انرژي شرکت پرون دوشنبه ویل دوی هڅه کوي چې د ژمي په درشل کې د انرژي نړول شوي تاسیسات بیرته ورکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د دې موضوع سره جوخت بیا اروپایي ټولنې په افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام خندلی دی. وړاندې په مجله کې به د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته راپورونه ولرو. امریکا داسې پروګرام پیلوي چې امریکا ته تللي افغانان کولی شي د خپلې کورنۍ پاتې غړي له افغانستانه وغواړي. افغاني کورنۍ یې هرکلی کوي.
زه شخصا ډېر خوشحاله سم او له دې پروسې هرکلی کوم ځکه زه په خپله په افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته ده.
دا چې دا پروسه څه ډول ده او تاسو څنګه کولی شئ د دې لارې د خپلې کورنۍ له غړو سره یوځای شئ وړاندې مجله کې درته پرې بشپړ راپور لرو. د غزنی اوسیدونکي وایي چې چېرته له پاکستانه د چرګانو د واردولو مخه ونیول شي د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي.
بهرنی تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ چرګ ناراضي او په زمین کې خلکو ته کار پیدا شي.
همدارنګه په نړیوالو مسایلو به هم تم شو. نو ملتیا موږ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر همیر حمیدی ویلي چې طالبان له مافیت سره سره له بشري حقوقو سرغړاوي او ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دا کېږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي او د ځای او نور حال په اړه لا معلومات نشته ده. هغه له حمیدي ویلي چې له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې ډاډه ونیونې به د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د ادعاو پر بنسټ د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نیول شوو فعالانو ظریفې یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیره یوسف د خوشي کېدو برخلیک لا نه دی معلوم، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو وروستۍ څپه د هر ډول سوله ییزو لاریونونو او د طالبانو د هغو پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کېږي. د ښځو د حقونو فعاله ډاکټره حمیره فرهنگیار وای د طالبانو له لوري د نیول شو مېرمنو برخلیک لانه دی معلوم.
تاسوونه درې اواخر یک تعداد از فعالین حقوق زن
له بعد مرغه په دې ورسته کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د فعالانو نیول زیات شوی دی. په ورسته پیښه کې چې د دوی له لوري ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیره یوسفی نیول شوی، تر دې دمه د سرنوشت په اړه هیڅ خبر نشته.
تا حال اطلاعات در دست دقیق نیست.
په همدې حال کې د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی ویلي د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې دا ډول نیونې به د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلی حمیدی د طالبانو له لورې په تیرو لسو ورځو کې د ښځو د حقونو د مدافعینو ظریفې یعقوبی، فرحت پوپلزی، حمیره یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخښنې د نړیوال سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له معافیته برخمن دي او له بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
ما بعد از 15 ماه هم میبینیم که گروه طالبان با وجود
د 15 سومیاشت و په تیری دوله هم گروه چی طالبان دی بشری حقونو نقض کولو تا دوام مرکوی او لدوی هیچ دول حساب ندی غختل شوی. نړیواله ټولنه هم یوازی په اعلامیو بس نکوی چی داز مونگ لپار کفایت نکوی. مونگ لن نړیواله ټولنه غالو چی په دی بره که عدالت غختنه وکری او پر طالبانو فشار روی او دی خزو او انجونو دی حقونو دی نقض په برخه که تری حساب وغوری.
در مورد نقض حقوق بشر زنان و دختران هستیم.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کېږي چې د دوی د حکومت په وړاندې مظاهرې وکړي او نړیوال پر دوی بې باوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلطنو افغانو ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شویو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبخالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوی. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست راهیسې چې طالبان بیا ځلي واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع شوي او طالبانو ډېرې ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې په کورونو کښېني. جبري حجاب، لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخت اروپایي ټولنې په افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشد ویانس پیټر ستانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لوري د ژمنو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسېدونکي میرمنې چې تفریحي پارکونو او ورزشي ځایونو ته له تګ منع کړی شوي دي، د دغې وضعیت دوام د اندېښنې وړ بولي او تفریح او ورزش د میرمنو لپاره اړین بولي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د کابل اوسیدونکي 15 کلنه شابیبي چې د 10 نفری کورنۍ غړي ده، په خبره د سهار لوري به د خپل مسی سره د قدم وهلو لپاره کور ته سیرمه پارک ته تله، خو وایي له هغې ورځې راوروسته چې طالبانو پارکونو ته د میرمنو په ورتګ بندیز لګولی، بیا یې لمسی پارک ته نه ده وړي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه وضعیت اندېښمنوونکی وباله.
پارک زما د ژوند یوازینی خوښي له لمسی سره مې پارک ته تګ و، خو طالبانو له موږ دا خوښي هم واخیسته. اوس چې سهار شي لمسی مې راته وایي چې پارک ته ځو، ژاړي چې ما پارک ته یوسه، خو زه ځکه نشم تلای چې طالبان مې ونه وهي.
شابیبی غواړي چې په افغان میرمنو محدودیتونه پای ومومي تر څو دوی په خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند وکړي. صابره بل هغه میرمن ده چې په خبره یې د سابندۍ ناروغي لري. هغه وایي ډاکټرانو ورته په آزاد فضا کې د ورزش کولو وړاندیز کړی چې ناروغي پای ته ورسیږي.
زما رواني مشکل ډاکټر ته فکر یې و چې زه باید ورزشگاه ته لاړ شم. زه هر ورځ ورزشگاه ته تلم. وضعیت مې یو څه ښه شوی و او زما وزن هم کم شوی و. اوس چې طالبان د ښځو لپاره دغه ورزشگاه بند کړې ده، حیران یم چې څنګه وکړم. په دوا او دارو هم نه کېږي او موږ غواړو چې بېرته دا ورزشگاه خلاصه شي تر څو موږ وکولی شو د سهار لپاره ورزش وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له لورې په میرمنو د محدودیتونو دوام غندلی دی. د دې ټولنې ارشاد ویان پیترستانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو نقص د طالبانو له لورې د ژمنو خلاف عمل دی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو او د میرمنو وضعیت ته په کتو ویلي دي چې افغان نجونې له ښوونځیو راګرځول شوي، د میرمنو په سفر بندیز لګیدلی او افغان میرمنې له اقتصادي ګټې وټې محرومی شوې دي. دغه ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشر حقونو او میرمنو په برخه کې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو حقوق تضمین کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د وروستۍ پریکړې پر بنسټ پارکونو او حمامونو ته د میرمنو په تګ بندیز لګیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شویو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیونې او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغاړو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسم د افغانستان یو بل مسله، د امریکا متحده ایالاتونو په دغه هیواد کې میشتیدو په شرایطو برابر افغانانو ته نوی پروګرام اعلان کړی چې له مخې دوی کولی شي د خپلې کورنۍ ځینې غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. امریکا ته د کډوالۍ په برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو دغه پروګرام لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه ځانګړې څانګه جوړه شوې ده او هلته یې ټول شرایط لارې چارې بیان شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته ده، هغوی هم ډېر توانېدلی دي.
د زمري پلار چې په کابل کې په یو امریکایي اداره کې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د کورنۍ له یو شمېر غړو سره د تخلیه پروګرام کې قطر او وروسته امریکا ته لاړ او څه باندې یو کال کېږي چې په امریکا متحده ایالاتو کې میشت دی، خو زمری په کابل کې یوازې پاتې دی او په دې موده کې د داسې یو قانوني فرصت په لټه کې و چې له ده سره مرسته وکړي تر څو له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
زه شخصا ډېر خوشحاله سم له دې پروسې هرکلی کوم، ځکه زه پخپله په افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته ده، هغوی هم ډېر توانېدلی دي چې ما وغواړي. که څه هم پروسې روانې دي له دوه کلونو شاوخوا، خو بیا هم دوی نه توانېدل چې ما وغواړي، په دې هیله چې دا پروسه د تیرو پروسو په شان ونه اوسي چې ډېرې ځنډنۍ دي، ډېر وخت نیسي.
یو انجلی چې د کور مشره لور ده او د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي پلار یې په یوه نړیواله اداره کې کار کاوه او څو میاشتې مخکې د امنیتي ګواښونو له ډېرېدو سره اړ شو چې دوی پرېږدي او یوازې امریکا ته لاړ شي. د انجلی وایي چې دا مور، خویندې او ورونو یې هغه مهال پاسپورټونه نه لرل، نو یې چې پاسپورټونه ترلاسه کړي د داسې وي قانوني چارې په لټه کې دي چې پر مټ یې دوی له خپل پلار سره یو ځای شي.
کوم کاغذونه چې نیم کوره دي، خویتمن هم دا غواړي چې خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. نو موږ د دې کار در کلی کوو، ښه کار ده. دا ښه خبره ده چې یو فامیل په یو ځای کې سره غونډو سیږي او یو ځای ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼې د افغان کورنیو بیا یو ځای کېدو په نوم برخه پرانیستي او په دې پاڼه کې شریک شوي معلومات به له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې په خپله امریکا ته رسیدلي خو د کورنۍ غړي په افغانستان کې پاتې دي او له دوی سره د یو ځای کېدو په تمه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغې پاڼې د پرانیستو په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات د افغانستان د خلکو په وړاندې اوږدمهالې ژمنې لري او هغه کسان چې د خپل کورنۍ لغړو سره د یو ځای کېدو غوښتون کړي ټول اړین معلومات او فرصتونه برابر کړي. دغې پاڼې د معلوماتو پر بنسټ هغه کسان چې لاله پخوا د امریکا تابعیت په امریکا کې د دایمي استوګنې کارت یا ګرین کارت لري، هغه کسان چې امریکا کې د میشتېدو غوښتنلیکونه سپارلي او یا یې سیاسي پناه اخیستې، کولی شي خپله میرمن او له یویشت کلونو کم عمره لرونکي اولادونه د شرایطو له مخې امریکا ته وروغواړي. هغه افغانان چې په موقته توګه د بشر دوستانه ملاتړ له مخې په امریکا کې استوګن دي او د وخت په تیریدو سره به دایمي استوګن کیږي هم په دغه پروګرام کې شامل دي او کولی شي پر شرایطو برابر کورنۍ غړي له افغانستان امریکا ته وغواړي. د کډوالو د نورو پروګرامونو سربیره له 2009 کال راهیسه زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی له لارې امریکا ته تللي. دغه شان د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15 نیټه د افغانستان جمهوري نظام تر سقوط وروسته هم نږدې 100,000 افغانان د امریکا د پوځ د تخلیه پروګرام له لارې امریکا ته لاړل او د دوی د کورنۍ ډېر غړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي او دا کورنۍ د خپلو ټولو غړو د بیا یو ځای کېدو غوښتون کې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم یوه نړیواله مسله، د امریکا سمندري ځواکونه وایي د عمان په خلیج کې په یوه کښتۍ کې 100 تنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران کې د یمن حوثي یاغیانو ته استول کېده، د توغندیو د سون د موادو او د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېږي. که غواړئ چې د دې موضوع نور تفصیل واورئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو .com ته ورشئ، هلته د دې موضوع تفصیل واورئ. اوس هم د فوټبال نړیوال جام ته بور شو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په پام کې د هغه تخنیکی وسایل چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام کې کار ترې اخیستل شوی و، د 2022 کال په نړیوال جام کې هم وکارول شي. په دې وسایلو کې یو د افسایډ د تثبیت لپاره نیمه اوتومات دستګاه ده چې له لوبڅار سره د افسایډ په اړه په دقیقه پریکړه کې مرسته کوي. دا دستګاه د مصنوعي ذکاوت له ټکنالوژۍ کار اخلي او د لوبغاړي او توپ حرکات تعقیبوي. د وار یا ویډیوی مرستیال لوبڅار په نوم یو بل دستګاه هم شته چې له ډیرو مخالفتونو وروسته د لومړي ځل لپاره په 2013 کال کې په لوبو کې وکارول شو. له وار څخه یوازې په لاندې څلورو چارو کې کار اخیستل کیږي: په هغه صورت کې چې د ګول په اړه شک وي، مشکوکه پینالټي پېښه شوې وي، د سره کارت د ورکولو اړتیا وي، او یا هم لوبڅارو غواړي ځان پوه کړي چې کوم لوبغاړي د جزا په کرخه کې دننه داسې فاول وهلی چې سزا یې پینالټي وي. په دې څلورو حالاتو کې مرستیال لوبڅاران چې پر ویډیوي دستګاه څار کوي د غوږی په وسیله تماس نیسي او لوبڅار غوښتنه ترې کوي چې پېښه توضیح کړي، چې البته وروستۍ پریکړه په هر صورت د لوبڅار په لاس کې ده. له 2014 کال راهیسې د ګول د کرخې په نوم له بلې ټکنالوژۍ څخه هم کار اخیستل کیږي، څو لوبڅار ډاډه شي چې ګول وهل شوی کنه. دا ټکنالوژي د ګول پر پایو د لګول شویو کمرو په وسیله توپ څاري، یعنی کله چې توپ په بشپړ ډول له کرخې واوړي دا دستګاه سیګنال لیږي او د لوبڅار لاسي ساعت لړزه کوي. البته دا هر څه له لوبڅار سره د مرستې لپاره دي څو دقیقه پریکړه وکړي، ځکه له دې ټولو سره سره بیا هم یوازینی څوک چې وروستۍ پریکړه کوي لوبڅار دی.
د غلوبې به د نومبر په 20 په قطر کې پیلېږي او ازادي راډیو به د لوبو جریان شیبه په شیبه په ژوندۍ بڼه باندې هم په ویب سایټ او هم د راډیو له لارې خپروي. نو په تمه یوسي
له خبرونو ور اخوا.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکي وایي که پاکستانی چرګان به نشي د دوی کاروبار به په ټپ ودرېږي. دوی شکایت کوي چې پاکستانی سوداګر هڅه کوي افغانستان ته تر یوې مودې په ټیټه بیه چرګان صادر کړي، چې له امله یې د سیمې فارمونه سقوط او وروسته بیا خپل چرګان په لوړه بیه بیرته بازار ته عرضه کړي. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 د چرګانو فارمونه جوړ شوي دي چې د غزنی ولایت ترڅنګ پکتیکا او روزګان ولایتونو ته هم غوښن چرګان لیږدوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په غزنی کې د چرګانو ګڼ شمېر فارم لرونکي وایي له پاکستان څخه په پراخه کچه د چرګانو په واردېدو سره یې کاروبار زیانمن شوی. دوی وایي که له پاکستان څخه د غوښې چرګانو په واردولو بندیز ولګېږي کورنۍ تولیدات به یې زیات سي، خو که د بهرنیو چرګانو د وارداتو مخه ونه نیول سي نو دا سکتور به له سکوت سره مخ سي. دوی په دې اړه غوښتنې د یوې جوړې سوې غونډې په ترڅ کې وکړې. په دغه ځای کې د چرګانو روزنې ټولنې مشر محمد رحیم رسولي رسنیو ته وویل له پاکستان څخه د غوښې چرګان واردېږي چې د چرګانو پلورونکو کاروبار یې له مالي ننګونو سربیره سقوط ته رسولی.
په بهرني تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندی چرګ نه راځي او په زمن کې خلکو ته کار پیدا شي. اوس موږ 1500 نفرو ته په غزنی کې کار ورکړی دی، خدای حمایت له موږ چې اوس یې موږ کولی شو چې 4000 نفرو ته کار په غزنی کې ورکړو. نو دغه اساسي مشکلات چې موږ اوس یې مارکیټ هم نه درلودل، د مارکیټ خاطر هم اوس یو ګډ کمیسیون دولت راته جوړ کړی دی، امارت اسلامي سي لاغه له لارې به د موږ ته پاکستاني چرګ په بندولو کې همکاري کوي.
ښاغلی رسولي زیاتوي په هیواد کې د چرګونو فارم لرونکي د امکاناتو د درلودو په صورت کې د دې وړتیا لري چې د هیواد ټولو ولایتونو ته کوچني چرګونی او غوښین چرګان ورسوي. د هغه په خبره کې پر پاکستاني چرګانو بندیز ولګول سي په کور دننه د چرګانو د تولیداتو پراخوالي ترڅنګ به دوی ته زیاته ګټه رسېدلې وي. نوموړي وویل ډیری وخت پاکستان افغانستان ته ناروغ چرګان صادروي چې د ګټې پر ځای یې زیان رسېږي او د دوی فارمونو ته هم خطر پېښوي. رسولي زیاتوي له موږ څخه یوه کیلو غوښه له 160 تر 140 افغانیو اخلي، خو قصابان په بازار کې په 300 افغانیو پلوري. له غزنی ښاروالۍ څخه زموږ هیله دا ده چې پر بازار نظارت او کنټرول ولري. بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان په دې باور دي چې باید هیواد ته هیڅ ډول ژوندي مرغان را نه وړل سي. د حیواني ناروغیو متخصص ډاکټر شفق وایي له بده مرغه د خپلو اقتصادي ستونزو، کم علمي او بې پروایۍ له امله له نورو هیوادونو څخه منسوې شان راوړو چې په هغې کې یو هم ژوندي چرګان دي.
که مونږ تاسو وګورو په ټوله دنیا کې د ژوندیو چرګانو واردات او هغه بل هیواد ته لاوي صادرول دا ممنوع دي، په دې خاطر باندې چې په ژوندي چرګانو کې هر ډول امراض انتقال امکان شته.
په ورته وخت کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د ستونزو د حل په مخه یو کمیسیون جوړ شوی. دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د چرګانو د فارمونو شته ستونزې هوارې کړي. د یاد کمیسیون مشر مولوی محمد میرویس عبدالله په دغه غونډه کې وویل له بېلابېلو اتو ارګانونو څخه جوړ شوی کمیسیون به وخت په وخت د دوی ستونزو ته د حل لارې چارې لټوي چې اوسنۍ ستونزه به هم په مرکزي کچه شریکه کړي. د چرګانو د فارمونو د ټولنې په باور چې پاکستانی سوداګر هڅه کوي افغانستان ته تر یوې مودې په ټیټه بیه چرګان صادر کړي چې له امله یې د سیمې فارمونه سقوط او وروسته بیا خپل چرګان په لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي. که د پاکستاني چرګانو پر راوړلو بندیز ولګېږي له یوې خوا به د بیکارۍ مخه ونیول سي او له بلې خوا به کورني تولیدات پراختیا ومومي. د زیاتوي په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې د غزنی ولایت ترڅنګ پکتیکا او روزګان ولایتونو ته هم ورڅخه غوښن چرګان لیږدول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې هغه شمیر ځوان ډاکټران چې په وروستیو دوو کلونو کې له پوهنتونونو فارغ شوي شکایت کوي چې طبي شورا د دوی د ارزیابۍ ازموینې ځنډولې دي. دوی وایي تر څو چې دوی د طبي شورا ازموینه ورنکړي تر هغه وخت دوی نشي کولی په حکومتي او خصوصي سکتورونو کې د ډاکټرانو په توګه دندې وکړي. بل لور ته د افغانستان د طبي شورا چارواکي د یادو ځوانانو ډاکټرانو غوښتنې پر ځای بولي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په پکتیکا کې لسګونه هغه ډاکټران چې په وروستیو دو کلونو کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي وایي طبي شورا د دوی ازموینې ځنډولي چې له دې کبله دوی نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی زیاتوي تر څو چې د طبي شورا لخوا دوی ته د ارزیابۍ اسناد ورنکړل شي تر هغه وخته نه دندې ورکول کېږي او نه کولی شي چې نورې مسلکي او تخصصي زده کړې وکړي. د پکتیکا د جانخیرو ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عصمت الله آزادۍ راډیو ته وویل
ستونزه هم دا ده چې دیالسونه نوي کال کې فارغ شوي خو زموږ د اگزیټ امتحان هیڅ لوری نامعلوم دی. غټه ستونزه ده ځکه نه سیتامه او نه انجوګانې موږ ته وظیفه راکوي ځکه چې اگزیټ امتحان اول شرط ګڼلی دی.
د مرکز خرنی اوسیدونکی ډاکټر نصرالله هم له طبي شورا غوښتنه لري چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي.
بغیر د اگزیټ امتحان نه موږ نشو کولی چې یا وظیفه وکړو او یا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو. له مربوطه مقاماتو نه مو غوښتنه دا ده چې زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او زموږ برخلیک وټاکي.
د مرکز خرنې بل اوسیدونکی ډاکټر عبدالحلیم هم چې دوه کاله وړاندې له معالجوي طبه فارغ شوی وایي د کورنۍ او ټولنې پر وړاندې مسؤلیت لري او نشي کولی خپل وخت هسې ضایع کړي.
غوښتنه مو د امتحاناتو د شورا نه څخه د اگزیټ اگزام د شورا څخه همدغه ده تر څو زر تر زره د اگزیټ اگزام واخیستل سي ځکه موږ ته هیڅ کوم ځای کې د امتحان لپاره نه جوګه کیږي. دې په خاطر سي اگزیټ اگزام شرط تر څو هغه پاس شوی.
د پکتیکا روغتیایي چارواکي بیا وایي د ځوانو ډاکترانو یا د ستونزو د روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو او نورو ادارو سره شریکه کړې ده. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت وویل
د تحصیلات عالی وزارت او خپل د شاتیانو وزارت سره خبره شریکه کړې خو دا خبره چې ده حتی د رئیس الوزرا د صلاحیت موضوع ده او هغوی به تصمیم نیسي.
بل لوري ته د افغانستان د طبي شورا چارواکي مني چې د طالبانو د بې آزاري واکمنیدو وروسته ازموینه نه ده اخیستل شوې خو وایي دا چې په دې وروستیو کې ډاکټر ګل محمد عثمان د نوي سرپرست په توګه ور معرفي شوی نو په نږدې راتلونکي کې به له نویو فارغانو د ازموینو بهیر پیل کړي.
امتحان شورای طبی
د طبی شورا لخوا باید د قانون پر بنسټ د پونتونونو لنوی فارغانو په کال کې دوه ځله ازموینه واخیستل سي خو د اسلامي امارت له پیله بیا تر اوسه دوی ته د ځینو لاملونو له کبله د طبی شورا د دایرولو اجازه نه ده ورکول سوې. خو اوس یو کس د شورا د سرپرست په توګه ټاکلی چې د هغه په ورتاک سره به د ستونزه هواره او ډیر ژر به ازموینه واخلي.
امتحان به زودی انشاءالله اخذ خواهد گردید.
دیا دوانی ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې د نورو ستونزو په خوا کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه د مسلکي ډاکترانو په برخه کې هم کمښت لري او خلک یې په پرلپسې توګه د معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو غوښتنې کوي.
پکتیکا نه مو د ځوانو ډاکترانو ستونزې واورېدې. په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه راپورنه دلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
زاد الملکم د هلمند ولایت د ویلو سره سره تاسو ته پیغام پریږدم. ما دا پیغام دی چې دا غمرست شي راځي او دا د مسکینان پر نامه باندې او د بزګرو د خلکو پر نامه باندې دا هغه خلک چې په حکومت کې رپاولري او یا دا کوم خانان خلک یو درا وخت پر څوک په خبرې لانه سار وخت دی خپل ونده پک شو اصل بیا که چیرې او چاته ورسېدل خو ورسېدل په نیو چانه نوم نیوشته کی نو چانه نوم نیوشته کی نو چاته وای دا مرسته کی چیرې دی د غریبانو د دغه مسکینانو لپاره وتلې ده.
شنو خو د میوند څخه اړیکه نیولې ده نو زما د امارت څخه د قرض ارزو ده چې له مرسته بنده کی زکه ډیر وینځ پکې راوستلې ده په کورو کلی کې خپل ورونه و پلارو هر څه په شرط سره اخته کړی دي نو زما دا غوښتنه ده چې دا امارات څه چې دا بند کړي ده داینده ده.
مولوی صاحب نعمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. زموږ هیڅ کرنیز توکي ولایت مرکز ته نه رسیږي او حال دا چې مریضان مو لا تر ولایت ته نه رسیږي. ډیر د ستونزو سره مخ دي. جوړ سړی مریضیږي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه او د خارجي ډونرانو مؤسساتو څخه دا غوښتنه چې د ګرمسیر ولسوالۍ سړک په ښه توګه راته جوړ کړي.
زه له پکتیا نه رئیس خان خبره کوم. دا کومې مرستې چې روانې دي مخکې مې هم تکرار درته کړی و چې دا په شفاف ډول نه رسیږي خلکو ته. هغه خلک چې په کلي کې پیسه داره وي سفارشیان وي هغه وګوري. انجینران هم رشوت خواړه دي. د کلیوال هم رشوت خواړه دي. غریب سړي والا که څوک پوښتنه هم کوي یو دوه کسه غریبان رولی کاتی ورته چې نور دلته نسته نو له طالبانو څخه مې دا درخواست دی چې باید په دې پسې وروسته هم یو څه آیاتان راولیږي کور په کور وګرځي پښتنه وکړي چې دا د چا نوم لیکلی ده څوک پاتې دي دا لیکل شوي پیسه داره دي غریب دي حقداره دي څه رقم خلک دي خو چا پیسې لري وس لري کرایه لري بازار ته مورمنډې کې موټر لري ولیکي هغه غریب لا خبر هم پېنې یا په یو مجبوري باندې لګیا یا یې مریض وي او یا خبر نه وي بس هغه کې پاتې وي دا مې له تاسو نه مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.